په مهم وخت کې د واکسین مرسته ستر او حیاتي ارزښت لري او لدی عمله افغانستان د هند دغه اقدام د زړه له تله قدردانی کوي. لیکوال زیاتوي افغان حکومت کورونا ضد مبارزه کې خپل هڅې کړي خو د یادو واکسینو په ویش کې باید عادلانه چلند وکړي.
د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجله هم دومره وه. قدر من اوریدونکو په دوهمه برخه کې د دې خبرونې 15 دقیقې اونیز بحث لرو. خدا شیبه نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي. د پروان په مرکز چاریکارو کې په یو رنجر موټر ډاو موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د پروان ولایت د دولتي روغتون مشر قاسم سنگین ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو د یو غړي مړی د روغتون ته ور انتقال شوی او ټپیان هم شپږ تنه ملکیان دي. د غور ولی وای چې د امنیتي ځواکونو پر پوسټور طالبانو په یو حمله کې لکتر لګ دوه تنه وژل شوی. نور محمد کونورد نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه په دغه پیښه کې چې د چارواکو په وینا د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې شوی طالبانو ته هم تلفات رسیدلی خو دقیق شمیر په اړه تر اوسه معلومات نه لري. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي د افغان امنیتي ځواکونو په هغو عملیاتو کې چې تیره ورځ د دې ولایت په شلتن ولسوالۍ کې ترسره شول لسو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره د کونړ امنیه قومندان محمد یوسف مظلوم یار ازادي راډیو ته کړې. د امریکا سنا جرګه روانه اونۍ د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استزا محاکمه په لوي ټاکل شوې سبا د فبروري په 9 د امریکا د سنا جرګې د سنا سل کسیزی جرګې غړي د قاضیانو په توګه د معلومه کړي چې ډونالد ترامپ پر کانګرس د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او کنه. په هند کې د ژغورنې او مرستې رسونې ډلې د هغو 170 کسانو پلټنه کوي چې پرون له سیلاب وروسته لادرکه شول. پرون په اتاراخان ایالت کې وروسته تر دې سیلاب راووت چې د همالیا د غرونو د طبیعي کنګلونو یوه برخه ونړېده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له 8 د ماښام تر 8 ورځې دونه خبريږي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت د جګړې
نظام خطر کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بحث ته خرغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د بحث موضوع د افغانستان د چیرنې د ګروپ راپور دی. د امریکا کانګرس د افغانستان د چیرنې ګروپ ته دنده سپارلې و چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه وکړي. د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون دې ډلې تیره اونۍ خپل راپور چمتو کړ او په راپور کې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه وکړه چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅ کړي. د سرتیرو د ایستلو په مسله کې له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس د مې د لومړۍ نیټې له مهلت څخه پشا شي او د دې پر ځای د امنیت د ښه کېدو تر وخته د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم راکم کړي. په دې راپور کې ویل شوی دی چې دا موافقه د افغانستان ثبات له خطر سره مخامخ کوي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیاتوي. امریکایي چارواکو مخکې له دې هم ویلي وو چې په دې موافقه کې د یو قید مهالویش په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې خو دې ته یې لږه پاملرنه کړې چې طالبان څومره د تاوتریخوالي د کمولو او امنیت د ښه کولو لپاره پر خپلو ژمنو درېږي. طالبانو د افغانستان د څېړنې د ډلې راپور نیمګړی بللی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا له نوې ادارې غوښتنه وکړه چې د دوحې پر موافقه عمل وکړي. د کانګرس د موظف ډلې غړي او د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې. هغه ویلي چې د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د هیچا په ګټه نه دي. د د افغانستان د چیرنې ګروپ ویلي دا به ډیره ګرانه او حتی ناممکنه وي چې د روان کال تر می میاشتې پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې هغه شرایط عملي شي چې پر بنسټ یې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سالیوان او د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په ګډون د بایدن د ادارې چارواکو له هغه مهاله چې کار یې پیل کړی ویلي دي چې د دوحې تړون ته به بیا کتنه وکړي او وبه ګوري چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه. په دې اړه د بحث لپاره البته د همدې راپور پر جزئیاتو د بحث لپاره دوه میلمانه دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له سټډیو سره په تماس کې دي. د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر. خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم له رنجبر صاحب نه پوښتنه وکړم چې رنجبر صاحب ستاسو برداشت د دې ډلې د راپور په اړه غواړم کلانډو ټکو کې راته وایي.
زما احترام او سلامونه تاسو اعظمي صاحب دومني. ز فکر کوم چې دغه دله خو چېرني زه دله خو یو اوکس مهاله چېرنه کړی ده دا په دوا کال په خوا تقریبا دغه دنده دوی ته سپارل شوې وه د کانګرس لخوا او دی تقریبا یو کال نه زیات په دې باندې کار کړی دی او کومه پایله چې دوی لاسته راوړي ده زه فکر کوم چې ډېر له واقعیتونو سره سمون لري. د ټرمپ ادارې واقعا هم ډېر عجولانه برخورد وکړ د افغانستان له قضایاو سره او هغه واقعیتونه چې ډېر بعضې ډېر تریخ واقعیتونه وو هغه قطعا په پام کې ونه نیول. موږ ډېر ترخي تجربې لرو له دغسې عجولانه د کرود سره. موږ په نیوم کال کې ډیر لوی ستونزه سره مواجه شو کوم وخت چې دغه کار دی شوروي اتحاد لخوا وسو اگر چې د یوګي د عسكر وتل زموږ په ګټه و په عمل کې او موږ واقعا په هغه وخت کې اوسو کولای چې له وطن نه دفاع وکړو مګر اوس هغه حالت نه دی. هغه وخت کې نظام ډېر قوي پیاوړی ګوند باندې
په همدې موضوع زیات تمرکز وکړو سره له دې چې ولسمشر ترامپ یو څه ناڅه د دې ډلې د راپور له جزئیاتو خبرو لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه دې ډلې په ډېره زیاته موده وخت ونیو چې څو پورې په دې راپور کار وکړي او ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپلې واکمنۍ په وروستیو ورځو کې سره له دې هم چې لدزینو سپارښتنو د دوی نه خبرو به هم د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 تر کم کړ. فکر کوي چې دغه برداشت څه ول دینه
دغه برداشت هغه یو عجولانه فیصله و چې د غوښتل چې په هر قیمت چې کېږي په انتخاباتو کې د اوسی کولای شي مثبت پایله ولري. دغه ټول دغه برنامه لمدې لپاره وازه سی او از فکر کوم د ترامپ د ادارې لخوا چې د یوسي کوله خپل ژمنه چې د امریکای ولس سره کړی وي چې د پاندو انتخاباتو په کمپاین کې ویلو چې د خپل اسکر له افغانستان کاګم دغه وعده کړې و د ګوښتل دغه وعده تر سره کی او د ګوښتل کولای چې په انتخاباتو کې پایله ولري.
مننه تاسو ته بیا هم خبرې در سره کوو. فکر کوم چې زمونږ اړیکه له اعظمي صاحب سره د شیبه قطع شوې ده. زما همکار صفای صاحب کوشش کوي چې بیا هم تماس ورسره ونیسي خو په هر حال رنجبر صاحب کبیر ته تاسو تراشو د سره لدی چې ولسمشر ډونالد ترامپ خپل د څلور کلن دوره تکمیل کړی و او انتخابات هم بایللی و خو بیا یې هم د سرتیرو شمیر رقم کړ. فکر کوي چې دا د یوې تعهد په اساس و چې پخوانی ولسمشر ترامپ د دوحې له موافقې سره درلوده؟
بیا هم فکر کوم چې هغه د انتخاباتو موضوع مهمه و، ولې دی بیا هم غواړي چې په آینده کې هم په سیاست کې نقش ولري، ونډه ولري. نو د غوښتل چې د آینده لپاره بیا هم خپل دغه تعهد په ځای کړي. زه فکر کوم چې اصلي دلته هغه یو شخصي ګټې په نظر کې ترامپ ونیولې، هغه واقعیتونه یې په نظر کې ونه نیول.
مننه اعظمي صاحب، بیا هم را سره وصل شوی دی. اعظمي صاحب مننه کوو چې زمونږ بلنه مو منله. ستاسو ارزونه د دې ډلې د څېړنې په اړه څه ده؟ فکر کوئ چې ډېره زیاته د دوحې د موافقې خلاف یا د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف جوړه شوې ده دا څېړنه؟
تکل صاحب تاسو ته سلامونه، رجبر صاحب ته او درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د دې ډلې باره کې باید ووایم چې افغانستان سټاډي ګروپ یا د افغانستان د مطالعاتو ګروپ دا په 2019 دسمبر کې ایجاد شوی و چې د افغانستان سوله وڅېړي. او د دې څو مثبت نقاط یو دا دي چې دا بای پارټیزن دی، یو سی پی یا د امریکا د سولې انسټیټیوټ دا یو د دوو حزبونو مشترک دی، هم ډیموکراټان دي او هم پکښې کې ریپابلیکن دی. په دې کې د دغه کوم مطالعه چې کړی و د دې بل خوبای دا و چې هم په دې کې نظامیان و عام ډیپلوماټان و، نو دا یو جامع طرح ده. بحث راځي په دې کې شاید دا د سولې د کم تفاهم نامې خلاف وکنه و، او آیا مثلا آیا رئیس جمهور ترامپ چې د انتخابات را نږدې و د ډیره جلانه فیصلې وکړل د افغانستان لپاره، کوم چې خپل امریکا ته په تاوان کې و، او که څنګه زه په دې باندې غواړم چې یو ډیر لنډ بحث وکم. زه فکر کوم سید د امریکا د انتخابات فاکتور په دې د افغانستان او د طالبانو او د امریکا تر مابین چې کوم تفاهمنامه وشوله، دا یو مهم رول درلودي چې ډیر عجلانه شکل باندې دا تفاهمنامه سره ورسوي او فاینلایز کی. مګر د دې نه علاوه زه فکر کوم امریکا غوښتل چې پلی امتحان کې شایي واقعا د افغانستان سوله کار کوي کنه، کې په همدغه خاطر باندې دی طالبان تر ډیر زیات امتیاز ورکړل، چې په امتیازات طالبان غوښتل امریکا به تقریبا بدون د کوم جنجال او د ډیرو چنو څخه دا به ورکول.
مګر اعظمي صاحب لکه څنګه چې په هغه وخت کې د امریکا حکومت همدومره زیات امتیازونه طالبانو ته ورکول، د بایدن ادارې بیا برعکس پر طالبانو فشار زیات کړی، دا د کنټراست یا دغه تناقض ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
زه فکر کوم دا یوازې د ادارې د تغییر سره یوازې نه ده، د ادارې تغییر پر تنا تړاو نه لري. چون چې ما مخکول چې افغانستان سټډي ګروپ کې نه یوازې ډیموکراټان دي چې د جو بایدن تر هیڅ پورې د ریپابلیکن هم دي، یعنی که چیرې یوازې د ډیموکراټانو غوښتل چې باید سوله ناکامه سي او یا هم جنگ ته شدت ورکړي، په خپل ریپابلیکن هم. زه فکر کوم په دې کې یو تر ټولو عمومي مسله او مهمه مسله دا ده چې حقایقو ته باید نظر وکتلی سي، او هغه دغه افغانستان سټډي ګروپ د افغانستان مطالعې ګروپ د کړي چې طالبانو پر خپلو وعدو باندې چې کوم وعدې کړي وي پر هغې باندې کلن یعنی عمل نه دی کړی. هر تفاهمنامه چې کیږي هغه ته چک اینډ بیلانس ویچ یا مثلا چک ریلیس چې تر کوم اندازې پورې مرستونه تعهدات کړی دي، په تعهداتو عمل شوی دی کنه دی شوی. زه فکر کوم دغه تعهداتو عمل نه کېدل او د دې د طالبان پاتې راتک فکر کوم غټ فاکتور دی. ګوري تاسو ګوري طالبانو مخکې لدین چې د افغانستان سټډي ګروپ یا د افغانستان مطالعې ګروپ چې کوم راپور راغلی د دې نه مخکې کتر کې مجلسونه سوي و چې امریکایانو یو اوږد لیست طالبان تور کړی و چې تاسو د دوحې د تفاهمنامې خلاف دغه کارونه کړی دي. زه دا منم، د دې نه خبرم یم چې طالبانو بیرته یو لیست تور کړی چې تر زورو زیات موارد پکښې کې ذکر کړي دي امریکا ته چې تاسو ته خطي کړي ده. مګر یو شی چې ډېر مهم دی هغه د تکل صاحب چې د اخیری کم سند چې خپور شو په دې کې څو نقاط ډېر واضح دي. یو دا دی چې موږ باید د سولې هڅې ته ادامه ورکړو، یعنې دا ونه درول شي، په دې باندې مطلق نه وایي چې سوله دې ودرول شي. دوم دا دی چې د افغانستان حکومت باید همکاري وسي. دریم دا دی چې نظامي د امریکا نظامي حضور باید یوازې دغه پات نه شي، باید پر د ترهګرۍ پر ضد باندې عملیاتو باندې باید فوکس وسي. خلرم مسله دا ده چې هغه کوم تر ډیره پات او هغه د جامع مدني حمایت او سولې په بخش کې. او پنځم اخري نقطه زه فکر کوم چې د امریکا د ناتو متحدینو همیشه پر امریکا باندې دا یو نوی انتقاد کوي چې تاسو د افغانستان کوم سوله چې روانه کړې طالبان سره، نو ناتو هیوادونه بالخصوص اروپایي هیوادونه هغه سره ډېر مشورې نه غوښتلې، ډېر سي خودخوا او یو طرفه فیصله کړې. نو کوم دغه نقاط ته پکې کې ځای ورکول زه فکر کوم د افغانستان سوله لا هم د بهتره کوي. دا زه فکر نه کوم دا کوم راپور کوم بحث چې روان دی دا سولې پر خلاف وي. اخري نقطه که تاسو وګورئ نه یوازې دیموکراتان بلکې ریپابلیکن د دې بالخصوص یو هغه مهم ترين سناتور لانسی ګرام نه مثلا په اخر کې وایي چې د افغانستان سولې چې ترتونی دا سوي او زموږ نظامی حضور وتل باید د یو د سولې سره په افغانستان کې باید د دې سره یو ارتباط ولري. کوم ځم داسې عسكر باسو طالبان مثلا جنگ نه کوي او یا هم په خپل تعهدات عمل نه کوي، نو دا نه یوازې د افغانستان لپاره خطر دی بلکې د امریکا لپاره هم خطر دی.
یو حقیقت باندې نور خبرې کوو. اعظمي صاحب، زه غواړم چې په دې مسله ستاسو نظر واخلم چې طالبانو د افغانستان د څېړنې د ډلې راپور لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه نیمګړی بللای دی، او د دې ډلې ویاند ویلی چې د امریکا نوې اداره باید د دوه موافقې باندې یو ځل بیا عمل پیل کړي. رنجبر صاحب، طالبانو یو څه مستقیم ګواښونه هم کړي دي او د جهاد خبرداری ورکړی، یو ځل بیا د پیل د جهاد خبرداری ورکړی چې که امریکا له دې موافقې وځي، ستاسو په نظر طالبان څه کولای شي؟ یعنی د پخوا په څیر لکه څنګه چې په تیرو ولسو اتلسو کلونو کې د امریکا سره جګړه کوله، یو ځل بیا به د امریکایانو سره د جګړې ډګر ته راشي؟
زه فکر کوم چې جګړې نه ټول ستړي شوي دي، هم د امریکا ولس ستړی ده، هم د امریکا دولت، هم د افغانستان ولس او دولت، او هم د پاکستان ولس عبدالله چې هغه یو قوي ملاتړ د طالبانو ده. خپله طالبان هم ستړي سوي دي، خپله دا محلي قومندانان ټول ستړي دي. مګر کوم شی چې ډېر واضح ده او زه په دې باندې معتقد یم چې دا جګړه به ادامه پیدا کړي، هغه دا دی چې همدا اوس علنا هغه توافق نامه چې په دوبۍ کې امضا شوې وه هغه مهم تکه نقص شوی دی د امریکې لخوا، او هغه د ملا تیل جوړی دی هغه اوکرلیک، او هغه د عسکرو وتل دي. دوی خو الانه ویلي چې موږ د عسکر نه کاږو تر اول د مایه، او هغه په توافقنامې کې دا راغلی دی چې دا تر اول د مایه باید ټول عسکر دی امریکې ووځي، نه تنه ووځي بلکې وزره بندیان هم باید خوشی سی، پات بندیان ټول هتا هلته نه دي ویل شوي چې وزره ټول بندیان د طالبانو باید خوشی سی. دا خو عملي کېږي نه، یعنی هغه اوکراین کې همدا اوس هغه په د بوتلان کرخه ویستل شوی ده، نو دا عصبي طالبان دې ته چې دوی باید خپل هغه تعهد چې د افغانستان له ولس سره کړی و چې زه به تر هغه چې یو عسکر هم د خارجي زه به جګړه کوم، نو دا جګړه به ادامه پیدا کړي. او دا ډېر خوشی نه یم په دې باندې چې دا جګړه ادامه پیدا کړي.
مګر رنجبر صاحب، رنجمر صاحب، طالبان اوس ډیر د پخوا په پرتله وروسته لیدې چې امریکایانو سره د سولې خبرې پیل کړې او موافقه ورسره لاسلیک کړه، تر ډیره یوه سیاسي څیره هم ځانته خپله کړې ده. فکر کوي چې خپله دا سیاسي څیره چې په سیمه کې او په ځینو هیوادونو کې هم رسمیت ورکړل شوی دی، یو ځل بیا به د جګړې په قمار کې د قمار په میدان کې کیږدي؟
فکر کوم چې اصل دا یو نظامی ډله ده، دا خو سیاسي ډله کېدلی نه شي. دا ډالۍ خو خلیلزاد ورکړه دوی ته چې دا یې سیاسي ډله کړله، او هغه اوکرلیک هم خورا یو جانبه اوکرلیک و، چې زه فکر کوم چې په تاریخ د مناسبات د نړیوال مناسباتو کې دغسې افتضاحامیز اوکرلیک نو امضا شوی لکه چې خلیلزاد امضا کړله. نو په دې باندې حتما باید بیا کړته روسي پلام، دا هم یو لږ لویو دلایلو ده چې د نوې اداره د بایدن غواړي چې په دې باندې بیا کتنه وکړي. مګر بل اړخ یې منفي اړخ یې هم دا دی چې بیا کتنه خو مثبت ده، مګر منفي اړخ یې دا دی چې جنګ وینه تویدنه ادامه پیدا کوي. فقط یوه لار وجود لري، زه په دې عقیده یم چې دا دې لار نه که ګټه واخیستل شي، نو زه فکر کوم چې طالبان به تر ډېره حده امکان لري چې انعطاف وکړي او په خپل دغه ارادې کې تیګ نظر وکړي. او هغه داري چې فشار دی، نړیوال فشار که په پاکستان باندې راشي، او مخصوصا فشار په پاکستان راشي د نړۍ لخوا چې هغوی وهڅوي پاکستان هغه طالبان دې ته چې دوی باید هغه واقعیتونه په نظر کې ونیسي. هغه مسایل چې دوی مطرح کړي دي طالبانو، هغه غوښتنې چې دوی مطرح کړي دي په دوو کلونو کې، هغه غوښتنې ډېرې هغه د ننني واقعیتونو سره سمون نه خوري. دوی خپله باید تر ډېره حده اوس واقعبین واوسي. اوس په افغانستان کې اوضاع ډېر تغییر خوړلې، وضعه ډېره تغییر خوړلې. هغه وضع نه ده چې لکه د دوی په حاکمیت کې چې وه.
مننه رنجبر صاحب. اعظمی صاحب راسره دی په لیکه خصای ده. اعظمی صاحب، ستاسو په نظر فکر کوئ چې افغانستان به یو ځل بیا د امریکایي ځواکونو او طالبانو د جګړې ډګر شي؟
دا خو پر دې پورې اړه لري چې آیا طالبان به د امریکا سره دغه کم خپل تفاهمنامه چې نهایي کړې ده دا بیرته د سره رینیګوشیټ یا د سره دوباره پر دې باندې چې نظنی وکړي کوونه کې، او آیا دا به ومني چې مثلا د امریکا د عسکرو د وتلو کوم د می ډډلاین چې دی می اول دا به تمدید کړي که بینه کړي. په دې کې فکر کوم مختلف نظریات دي. یو دا دی چې طالبان وایي چې نه، په هیڅ صورت موږ د می اول دا نه تمدیدو، او که چیرې امریکا د می د اول څخه د خپل نظامي حضور ولري موږ به جنګ کوو او ډېر قوي جنګ به کوو.
اعظمي صاحب، دوی مخکې خبرداری هم ورکړی، طالبانو مخکې خبردار په ایران کې خبرداری هم ورکړی چې که امریکا پر موافقه عمل ونه کړي نو د دوی جهاد به بیا پیل شي. فکر کوي چې دا جهاد به طالبان واقعا وکړي؟
په هیڅ د یو ډله چې مثلا فکر کوي چې دا کوم ډیل چې دوی تور کول شوی، کوم معاملات چې ورسره شوی، دا دوی په نفع ونو، فکر کوم دا به بیا په نظر کې ونیسي. مګر کله چې بیا په افغانستان کتل کېږي د دوی کوم جنګي نظامي آمادګي چې د فصلي جنگ لپاره د فکر کوم هغه ډیر په شدت روانه ده، ډیر لوړ روانه ده، نو احتمال دې شته چې جنگ ډیر زیات خونړی او شدت عمومي. مګر سوال دا دی تکل زیب، آیا چې طالبانو باوجود د امریکا سره آتشباش اعلان کړی په هغې باندې حملې نه کوي، د افغانستان وژنه د افغانانو پر وژنه باندې هیڅکله درېغ نه دی کړی، یعنی اکثره حملې کېږي، دوی دولت دا ادا کوي چې دوی مسؤولین دي، جنگ روان دی، یعنی فقط د امریکا لپاره آتشباشو، نو جنگ ډېر درېدلی هم نه دی. د افغانانو لپاره کم د سولې فضا چې دوی توقع درلودل چې د دوهې د تفاهمنامې وروسته به موږ یو سوله وینو، او د که چیرې آتشباش نه وي، کاهش د خشونت وي، 80% به جنګ رخصته کېږي، هغه نه دی لیدل شوی. نو زه فکر کوم دا یو نظر دی. بل نظر دا دی، په طالبانو کې یو فکر وجود دی موجود دی هغه دی چې دی په دې باور درلودل چې امریکا زموږ سره تفاهمنامه امضا کړله دا دولت په اخر کې موږ ته راسپاري کوم چې دوی ډېر غلط پرسپشن وي ډېر غلط نظریه وه نو هغه ته په کتلو باندې دوی دې ته منتظر وو چې باید دولت موږ ته راسپارل شي. د دې نه علاوه زه فکر کوم د امریکا د وتلو د عسکر د وتلو مسله زه فکر کوم دا ډېر یو ناشونی کار په دې دی که چیرې طالبانو او د امریکا دغه تفاهمنامه پوره عملي شوی وای بیا هم د امریکا حضور خپل امریکایان طالبان هم پر دې پوهېږي چې امریکا هیڅکله خپل حضور په افغانستان کې نه ختموي که چیرې نظامي نه وي استخباراتي حضور به موجود وي چې هغه به د طالبانو یو همکار پاته کیږي. مګر د شروع څخه طالبان د خپل خلکو ته داسې یو وعده ورکړې ده چې هغه ډېره غټه وعده وه چې تر څو یو عسکر یو امریکایي په افغانستان کې وجود ولري موږ به جنګ
وکړو. غواړم له تاسو دواړو نه هم له ښاغلي رنجبر نه دا پوښتنه وکړم او هم له تاسو نه چې طالبانو د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي. لومړی غواړم له تاسو نه رنجبر صاحب واورم او ورپسې به له اعظمي صاحب نه غواړم چې دې پوښتنې ته ځواب ووایي چې له دې سیمه ییزو سفرونو نه دوی څه ترلاسه کولی شي د دې لپاره چې د یو امریکا پر وړاندې د یو قدرت په توګه پاتې شي او د افغان حکومت پر ضد د یو قدرت په توګه پاتې شي چې امریکا وګواښلی شي. رنجبر صاحب
زه فکر کوم چې دا سفرونه دواړه اړخه پکې علاقه مند و. یو معنا ورو چې دواړه لخوا دا سر ته رسېدی یو سیاسي هغه د ګامونه و چې دوی خودل هم دغه ملکونو په ګټه وه چې دا طالبان ورتلل او هم د طالبانو په ګټه کوم چې د بایدن ادارې اعلان وکړي چې دا بیا کتنه کوي اوکرالیک باندې نو دوی وغوښتل چې امریکې ته داسې وښیي چې کتنه یې نو نور شته چې زموږ ملاتړ وکړي او دغه جګړه به زه مخکې بوزم.
او دې هدف ته ورسېدل فکر کوئ چې دغه رسمیت ترلاسه کړه؟
دا رسمیت خو ما وویلې وړاندې مې وویلې دا رسمیت خو خلیزاد ورکړه دوی ته دغه ملکونو دغه جرأت پیدا کړي چې طالبان ومني. اصلا هغوی هېڅ وخت کې دغه جرأت نه درلود چې طالبان په خپل ګل کې په ډېره ټیټه کچه ته ومني او اوس خو په ډېره جګه کچه دوی مني. بل دې چې امریکې دوی هغسې ونازول نو دا نور ملکونه تشویق شول چې دوی ته سیاسي پرستیج ورکړي دا نظامي ډله په سیاسي ډله بدله شوله. نو له غل خاطره دا ملکونه هم مانور کوي او امریکې ته ښیي چې دغه د موږ د دغه وسلې نه چې تا ګټه اخیستله او د تا هغه متحد پاکستان ګټه اخیستله موږ هم ګټه اخیستلی شو. عسکر باید ووځي هغوی علاقه مند دېته دي چې عسکر د امریکې په هر قیمت چې کېږي باید وویستل شي.
مننه رنجبر صاحب. او اعظمي صاحب تاسو وایئ چې لطفا چې طالبانو هغه څه چې غوښتل له خپلو سیمه ییزو سفرونو یې ترلاسه کړي ترلاسه یې کړل؟
اتکل صاحب دا د فشار راوړلو یو وسیله ده او دا لومړی ځل نه دی کله چې رئیس جمهور ترامپ په 2019 کې د مذاکراتو نه وتی کابل کې حمله وشول او دې دعوت کړی و امریکا ته طالبانو ورنل نو هغه چې د مذاکرات نو تی دی هم دا سفرونه شروع کړل. په همدغه هغه وخت چین لا کرونا نه و چین سرحدونه واز و دې چین ته ملاړل د دې لا تر اوسه نه دي تللي. نو دوی غواړي چې پر امریکا باندې فشار راوړي په دې کې شک نسته. مګر سوال دا دی چې دا فشارونه به موثر وي که بنوي. زه فکر کوم که امریکا وغواړي په طالبانو باندې بندیزونه زیات کړي کتر لستر هغه هغه ورست کیس یا تر ټولو خراب یا هغه تر ټولو اخري آپشن یا انتخاب دی چې مثلا پر تاجرات پر دی باندې ولګوي لکه دفتر بند کی بیا دا سفرونه بندیدلای شي. نو د طالبان لپاره ځکه کوم په کار ده چې مذاکرات کې نرمش وشي همیشه دا نه ده چې یو خبره باندې ودرېږي او بیا هیڅ پرشان شي او دې فکر کوي چې تر اوسه پورې دوی همدا کې بریالي وه په یو خبره درېدل او بیا شاتنه تاګ او غلا سره راوړل دوی د خپل کامیابی ګڼي. مګر همیشه داسې نه وي چې نړیوال او یا به د میز مقابل طرف به هر څه چې ته غواړې هغه درکړي. یعنی کچیرې امریکا دغه سوله خرابوي یا دغه سوله ناکامي په دې کې طالبان هم مسؤول دي، او که بیا افغان وژنه کېږي په هغه کې طالبان سبا مسؤلیت لري. نو زه فکر کوم باید سولې ته چانس ورکولی شي، او دا یوازې د امریکا او د افغانستان دولت کار دی.
تیره زیاته مننه د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر ډاکټر کبیر رنجبرو چې 15 دقیقې اونیز بحث کې راسره ول، دواړو مننه کوو. او له تاسو هم مننه کوو قدرمن اوریدونکو چې د خبرونې ته مو تر پایه غوږ ونیو. دا وخت د ماسپښین یوه بجه ده. مقیم نائب د ازادۍ رادیو یوه بله خبرونه تاسو ته وړاندې کوي.